Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي نن چهار شنبه ده د 1499 کال د لیندی نولسمه د 2020 کال د دسمبر نهمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمکیگی د دولت او طالبانو مذاکره کوونکی نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون ژمنه کړې و دامه د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارز مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پوروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حملې په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ تر څنګ هدفي وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولې دي مر تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنیو همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادي کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپله وکولی شي هغه سهولت چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی د هغه نه مستقیمه استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم ښهوالی راشي شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده خو دوی په 1903 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونی ته د پښتنو له جواب ویلو ډډه کړی ده. بلې آنلاین خبرونی ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستې چې دغه راپور د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خبرونی د کرملین د ویاند په حواله لیکلي، پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سهشنبه وویل قرنطین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,045,000 او 1,025 او د مړو شمیر 1,014 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګاش په د اروپا د اتلانو لیگ په یو سیالی کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه و چټی منفی یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټی منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 چټی منفی یو. کندهار اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټی 15. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټی 8.
خبرونه مول آزادی رادیو اورید لور پسیمو ده هوا حالات او اټکل اورید کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولئ. تمکیگینن پا دوحکی د افغان دولت و طالبانو د سول مرکچان جدی بحثون پیل کری. دا خبره د ملی مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله پرون کرده. خود بخنی نریوال سازمان یو چارواک زمان سلطانی وی چی باید پا افغانستان که د تاوتریخوالی کمیدو تا پاملر نوشیم.
موک په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې، روغتیا پالان څه وایي؟
دویمه څپه اوس دلیل چې زیاتو یو خلک قرنطینه ماتل. دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال.
د فرانسې څوارنوالانو د 14 کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمری بند د جزا غوښتنه وکړه. دا چې څوک په راپور کې به واوري د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
اوس ډېر شکې چلول نو ځکه چې خوشاله یو کراچی وانی کې دومره گنجایش مونږ ته نه پاتې. خدای دلته 200 روپۍ ورس پیدا کوو، بس غریبیم کیږي دلته.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته تمکیږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. د فبروري په 9 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو د اکتوبر د 8 نیټې د راپور له مخې د جنوري میاشتې له لومړي د سپتمبر تر 10 تردیرشمې په افغانستان کې تر 2000 ډیر ملکیان وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دواړه خواوې باید د اوربند ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا د برخې څیړونکي زمان سلطانی تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهار شنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربند موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکایانو وتل د افغانستان څخه او طالبان راګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 1 په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یوه آنلاین امنیتي غونډې کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوې، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه هیواد کې کرونا ویروس دویمه څپه خپره شوی او سره د ګڼو خلکو ژوند لګو اکثره مخ ته. د دغه وزارت راپورونو لمخې تیرونه یو سلو دیار لس کسان په ټول افغانستان کې د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس له لاسه د ټولو وژل شویو کسانو شمیر له 1900 پورته شوی دی. په دې اړه مو د سردار محمد داود خان د روغتون لیو ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې ده. دا چې په څه ډول باندې د دغې دویمې څپې د مخنیوي لپاره خلک کار کولی شي او علتونه یې څه دي چې په دویمه څپه کې خطرونه زیات دي.
دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنطین نه ماسکل قرنطین نه مراتوي. دویم ویروسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. بهر چې هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کوي. سپین ږیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلی هغه ډېر مساعد دي. شاید دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوي دي؟ اوس چې ساړم راغلی دي
لارو چارو کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن په اصطلاح حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي، او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه و هوټلونه ټول فعال دي. نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې سپین ږیري په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کیدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي. ولې د دوی راتګ کورنیو ته سبب د دې کېږي چې هغه مشران یې سپین ږیري په ناروغۍ باندې اخته کړي او د مړینې کچه ورته لوړه شي.
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک له دې هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده، زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بېلابېل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې سینې نیول شوي دي، د خلکو جوخي زیات شوي دي، یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره دغه ناروغیانې هم څوک ولري، څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه څنګه چې اوس وخت کې کرونا موسم د ټول توجه همدې ته شوې ده، حالانکه چې په اخر څو کالونو کې نه څلور پنځه اخر کالونو کې نو سوزه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسارو کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاته دی، او بل خصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دي چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه، سی او پی دي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه، کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدې. ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا ګزربشن لپاره ډېر یوه ښه موقع ده، او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم پوښتنه مو په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
کوم احصایې چې وړاندې کېږي له دولت طرفه د هغه کسان دي چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولي دي چې دا خپل یو کتلوي معصیت رامنځته کوي. دا سره دی چې یوه بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار د ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب د دې کېږي چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معصیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولی چې دوی په پیسو خپله راونیسي، او بل دا کوم هېوادونه چې پرمختللي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپله جوړوي او خپل ځان یې تطبیقوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي، ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه حکومت وکړي.
ډاکټر احمد علي کریمی او د سردار داوود خان روختون د داخلي وارد متخصص، هغه ویل چې د کرونا د دویمې څپې د مخنیوي لپاره باید خلک خپل هم لاس په کار شي، ماسکونه وکاري، له یو بله واټن حفظ کړي. او اوس هم د لویدیس چاپ مطبوعات د نوریاس نوریس خاورو
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې د دوه دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله، د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو، د دغې موافقې په اړه یې ورسره مشوره کوله او ډاډ یې ورکاوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورځپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي، وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وو. سټارز اند سټرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیکي چې ویلي دي له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هېواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي پر امریکا د بریدونو نیت لري. د سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یوه افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې، د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هېواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلی حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساسي ښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هېواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 تر منځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پیژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړې، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کرونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي، په دې هېواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
اوس به هم ورشو غزنی ته. له غزنی د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو راپور را لېږلی دی، یو داسې سندرغاړي سره مرکه کړې او خبرې ورسره کړې او په اساس دا راپور را لېږلی چې د سولې لپاره یوه سندره ویلې ده. دا چې څه ویلې دي له حبیب الرحمن تاثیر به دغه راپور کې واورو.
موسیقي د مینی عاطفې او خوند اخیستلو ژغ، خو دغه خوږ ژغ چې شعر ورسره مل سي بڼه رنګ پیغام او مخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي.
ګورته دینا وای، ګورته دینا لیکي ځوانان وینې دینا تویږي، زمدا ګران افغانستان وینې دینا تویږي.
د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي، هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
قتل دی منا شیلان وین دین تویگی
سمد گران. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکارا دی، خو د دې سندرې سندرغاړي بیا وایي
ل دې څخه زما مرال داسې له جنگ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل څه نور د بدبختی دی خدای له دې وطن ورکه کې. په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنگ کوي، هغه خلک چې جنگ خوښوي، سترغو ترغو دا سندره ورسي او سول راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روڼان دي، په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساسات او هنر ستاینه کوي.
سمد ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د فرانسې څارنوالانو د څوار لسو کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړه. دا کیږي د څوار لسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستاني وژلي و. دغو وسلوالو د 2015 کال په جنوري کې د پاریس د یهودانو په یو مارکیټ کې خلق يرغمل کړی و. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له 15 کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سهشنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 نه د کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیز مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارټونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل شوی وه. دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شارلی ابدو اونیز پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډېرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو، موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې، خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصل فرانسوي 15 کلن رزاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی، یوه ته د عمري بند او بل ته د 150 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده. په سیکولر فرانسه کې د کارټونستانو وژل کېدو ډیرو کسانو ته سخت ټکان ورکړ. د دې اونیز لخوا د کارټونونو خپرول په تیره اکتوبر میاشت کې د بلې حملې سبب سوه چې یوه چچن زلمي په پاریس کې له خپل یوه ښوونکي سر پرې کړ. هغه ښوونکي تر دې پیښې څو ورځې مخکې د حضرت محمد کارټون د بیان د ازادۍ په اړه د تدریس پر مهال زده کوونکو ته ښوولی وو. دغه حمله کوونکی چې د پولیسو